دا په نورستان کې ګڼې نورې ستونزې هم شته. د ولایت په ولایت پروګرام لرو چې دا اونۍ پکې د نورستان په ستونزو خبرې کېږي، خو له هغې مخکې رپورټونه هم لرو. په سر کې به له محمد قسیم سولمل نه خبرونه واورو.
سلامونه مهرتلی کوم. د همدې د مهال د مهم خبرونو سرچکی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن وایي د شپې د عملیاتو د تړون په لاسلیک سره افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګښت مهمو برخو مخکښان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکایي چارواکو غواړي چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ولسو ملکي افغانانو وژونکي ته دې سخت مجازات ورکړي. او هندي او پاکستاني چارواکي په پرونی غونډه کې پر دې سلام وکړ چې خپل ترمنځ اختلافات ګام په ګام حل کړي. د همدې خبرونو تفصيل په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن وایي د شپې د عملیاتو د تړون په لاسلیک سره افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګښت مهمو برخو مخکښان شول. جنرال آلن د یکشنبې په ورځ د تړون له لاسلیک وروسته وویل دا مهال افغان ځواکونه نه بهرني عسکر د افغانستان د امنیت د ټینګښت دوه مهمو برخو مخکښان دي. د هغه ترورستانو په نیول کې چې د بېګنا افغان ملکیانو ژوند ګواښوي او د زندان د ملو تر شا د ترورستانو د ساتلو په برخو کې ترورستان د همدې وړ دي. په دې نوي تړون باندې له څو میاشتو راهیسې د افغان او امریکا ترمنځ خبرې روانې وې او بالاخره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکایي چارواکو غواړي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو ملکي افغانانو وژونکی رابر بیلز سخت مجازات کړي. د دې وزارت وین جانان موسازی د یکشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډه کې د بلس پر مجازاتو ټینګار وکړ.
موږ دریز داده چې د متحده ایالاتو چارواکي د افغانستان دولت ته پر وخت شفاف او دقیق معلومات وړاندې کړي او د دې پیښې عامل په شدیدترین جزا باندې مجازات کړي.
موسازی د غرازی له وشوده چې افغانستان ته د دې قضیه د څېړلو په هدف راغلی امریکایي پلاوی باید افغان حکومت د خپلې څېړنې په برخه کې د هر پرمختګ په اړه معلومات ورکړي. رابرټ بیلز نږدې یو میاشت وړاندې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولس ملکي وګړي وژل او شپږ نورې ټپیان کړل. او د حمله سیمیون اړې څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د یکشنبې د ورځې په خبرو کې سلا سول چې دواړه هیوادونه باید د خپلو مخالفتونو د حل لپاره ګام په ګام پر مخ ولاړ سي. دواړه مشران وویل کتنه او خبرې دوستانه او جوړونکې وې. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل زرداري ورته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي او د هغه بلنه منلې ده. زرداري په غیر رسمي سفر هند ته تللی او دا په تیرو اوو کلونو کې د غیواد ته د پاکستان د ولسمشر لومړنی سفر دی. که څه هم چې هند ته د زرداري سفر رسمي نه دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو سویو اړیکو د شکېدو هیلې زیاتې کړې دي. د کشمیر مسلې او د هند پر ضد د پاکستان پوځي فعالیتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. څارونکي وایي هند ته د زرداري سفر به په دې مسلو کې کوم پرمختګ رامنځته نه کړي. د اسرایلو د دفاع وزیر یهود بارک د شنبه په ورځ د نړۍ شپږو طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره په راتلونکو خبرو کې باید د تهران د یورانیمو د غني کولو په پروګرام سخت محدودیتونه ولګوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي امریکا، بریتانیا، چین، روسیا او فرانسه او د غرض جرمني به راتلونکي جمعه په یو نایلن سوي ځای کې له ایران سره خبرې وکړي. تیر میاشت د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي لانجې د سولیز حل لپاره درې اساسي ټکي په ګوته کړي وه. د ویلي وه تهران باید په قم ښار کې تر مځکې لاندې اټومي تاسیسات له منځه یوسي، د یورانیم غني کول باید بند کړي او په ټول هیواد کې د غني کولو وسایل باید لرې کړي. د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په رسمي ویبپاڼه کې ویل سوي چې ایران خبرو ته چمتو دی او د راتلونکي غونډې لپاره عملي وړاندیزونه لري. د آذربایجان په مرکز باکو کې د یکشنبې په ورځ د حکومت پر ضد مظاهره وشوې. مظاهره کوونکو په هیواد کې د سر بدلونونو او د ولسمشر الهام الیوف د استعفا غوښتنه کوله. د مظاهرو تنظیمونکو وایي په دې مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو پولیسو دا شمیر 1,200 ښودلی دی. یو شمیر مخالفان وایي پولیسو وهلي او حکومت په مظاهرو کې د زیات شمیر کسانو د مخنیوي په مقصد عامه ترانسپورت ګډوډ کړی و. خو پولیسو د مخالفینو د وهلو یې دا رد کړی ده. د نایجیریا په شمالي ښار کادونا کې د یکشنبې د ورځې بمي چاودنې کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان دي. چاودنه د موټر بم په واسطه وسوه او د شاوخوا رستورانتونو، یو هوټل او دو کلیساو ته سخت زیان اړولی دی. په دې سیمه کې مذهبي شخړې روانې دي او زیات شمېر کسان پکښې وژل سوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په ورځ د حملې خبرداری ورکړ سوی و. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بنډیکټ د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت د یکشنبې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې راټول سویو زرګونو کسانو ته د سولې پیغام واوروه. پاپ د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې روانه خونړۍ شخړې دې بنده کړي او دغه راز یې په نایجیریا او مالی کې د خرابې وضع یادونه وکړه. په دې دواړو هیوادونو کې عیسویان ژوند کوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې نړۍ څخه راټول سوي خبرونه له ملتیا مو مننه کوم. شې شېبې ولري.
خبرنا مولا ساده ای رادیو نو اوریدل. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته چې دا ونې پکې د نورستان ستونزې څیړل شوې دي ځانګړې شوې هم دارنګه د ورکو ځانو د لټ پروګرام ته خو په سر کې څو رپورټونه هم لرو. وبوري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شپې د عملیاتو په اړه په شوي تړون کې کوم موارد شامل دي. همدارنګه مو د نورستان او نورو ختیځو ولایتونو د یو شمیر استازو لاغه شکایتونو خبرو چې وایي په دغه ولایتونو کې نامنه زیاتې شوي او افغان حکومت یې په اړه بې غوري کوي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبه پورس په افغانستان کې د شپې د عملیاتو په اړه یو تړون لاسلیک کړ او د سیړونکو په وینا دا تړون به د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ تړون ته لار خلاصه کړي. د مسلې په اړه د رویټرز د خبري ایجنټس د رپورټ غټ ټکی جناقا الکوزي وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د یک شنبه پورس یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د شپې لخوا عملیات د افغان ځواکونو په واک کې وي. په دې معنی افغان ځواکونه به د شپې د عملیاتو د کولو او یا نه کولو صلاحیت ولري. د نوي تړون پر اساس به د شپې په تیاره کې د افغانانو پر کورونو باندې د يرغلونو مخه ونیول شي او کچیرې د امریکا د پوځ خاص ځواکونه د شپې د عملیاتو اړتیا وویني باید چې یو افغان قاضي د کولو امر ورکړي. د دغه تړون په لاسلیک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لپاره لار هواره شوه او د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لانجمنه مسله حل شوه. د شپې لخوا د امریکایي ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ عسکرو پر وړاندې د خلکو احساسات راپارولي او وسلوال مخالفان ورڅخه ګټه اخلي. ناتو قومندانانو دا عملیات د وسلوالو د ټکولو لپاره اغیزمن بللی دي خو دې مسلې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور او د غرض د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې د امریکایي پوځي روزونکو ونډه تر پښتون لاندې راوسته وه. په دې نوې تړون باندې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې روانې وي او بالاخره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن لاسلیک کړ. جنرال ایلن د تړون د لاسلیک پر مهال وویل نن موږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لاسلیک کولو ته یو ګام نور هم ورنږدې شولو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ نن د یو خپلواکه او امن افغانستان لپاره خپل لید او هدفونه سره شریک کړل. جنرال ایلن زیاته کړه دا مهال افغان ځواکونه نه بهرني عسکر د افغانستان د امنیت د ټینګښت د دوه مهمو برخو مخکې خاندي. د هغو ترورستانو په نیولو کې چې د بیګنا افغان ملکیانو ژوند ګواښوي او د ملو تر شا د ترورستانو د ساتلو په برخو کې ترورستان د همدې وړ دي. د دغه تړون پر اساس به د افغانستان حکومت پر هغو بندیانو پوره واک ولري چې د شپې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي او یا نیول کیږي. افغان چارواکي به له بندیانو سره د امریکایي تحقیق کوونکو د کتنې او تحقیقاتو اجازه ورکوي. په سند کې دا هم لیکل شوي چې یو افغان قاضي به مخکې له مخکې د شپې د عملیاتو اجازه ورکوي او که اجازه ورنکړي عملیات به نه کیږي. د دې کار د اجراتو د ښه کېدو په مقصد افغان حکومت وای دوی به یوه قضایي عملیه جوړه کړي تر څو وکړه شي په وخت او د امنو عملیاتو اجازه ورکړي. یو شمېر څېړونکي اندېښمن دي او په دې باور دي د شپې عملیات چې د وسلوالو پر ضد تر ټولو اغېزمن تاکتیکونه دي د چټک عمل لپاره زیات زن به د ناتو ځواکونو عملیاتو ته زیان ورسوي او دې کار ناتو قمندانان اندېښمن کړي دي. د شپې لخوا د ټولو عملیاتو مشري به د افغانستان د کماندو خاص ځواکونه کوي. امریکایي عسکر به ورسره مرسته کوي او مشورې به ورکوي. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک په یو خبري کانفرنس کې وویل له دې وروسته به د شپې لخوا ټول عملیات د ملي پوځ، ملي پولیسو او ملي امنیت د کسانو لخوا او د قاضیانو په نږدې همکارۍ سره ترسره کیږي. په تړون کې دا هم راغلی چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان خاصو ځواکونو ته ټول لازم وسایل او تخنیکي امکانات برابروي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې په راتلونکي مې میاشت کې د امریکا په شکاګو ښار کې د ناتو له مشریزي غونډې مخکې به له افغانستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک شي. امریکا په عین حال کې زیار باسي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین چې له امریکایي چارواکو سره د ستراتیژیکي تړون په خبرو کې د افغاني لوري د هیئت مشر دی د شنبې په ورځ وویل دواړو خواوو نشو کړای چې د دغه تړون ګټې خپلو خلکو ته بیان کړي او هغه اندېښنې لرې کړي چې ګوندې بهرنیان افغانستان په خالي میدان پرېږدي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنز د شپې د عملیاتو په برخه کې یو تړون لاسلیک شوی دی. مخکې له دې نه چې ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان د ولایت په ستونزو او هلته د خلکو په مشکلاتو د خلکو او د دې ولایت د چارواکو څرګندونې واورو. د نورستان د ولایت د استازو له هغه شکایتونو مو خبرو چې وایي په دې ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې د کامدېش ولسوالۍ له تیرو څو نویو راهیسې معاصره ده او دولت په دې برخه کې تر اوسه پورې لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو ځینې وکیلانو له امنیتي ارګانونو غوښتي چې روان کال په نورستان او کونر ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو لپاره لازم اقدامات وکړي. له کابله په دې اړه د زبیر ژمن رپورټ اورو، ورپسې ولایت په ولایت پروګرام او بیا د ورکو ځانو د لټې خبرونه اوریدلی شي.
په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو ځینې استازي په دغو ولایتونو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د دفاع وزارت ورته لازم تدابیر په پام کې نه لري. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د نورستان ولایت سناتور حافظ عبدالقیوم د دې ولایت امنیتي وضع د اندېښنې وړ وبلله. نوموړي وویل چې د نورستان کامدېش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په محاصره کې ده.
تقریبا لس ورځو شو د کامدېش ولسوالۍ محاصره ده. په کامدېش کې چې کوم خلک د دولت دفاع کوي هغه خلک د محاصرې لاندې دي. د څلورو طرفونو ورباندې د ثقیلو سلاګانو انداختونه کیږي او وزارت دفاع ته مونږ روزانه ورځ کې دوه ځلې زه ورسره تماس نیسم چې د خلکو ته څه کومک ورسوي. هغه وایي چې مونږ پلان سنجو. نو نن مونږ نه پوهېږو چې دغه خبرې چا ته ورسوو، ځکه چې وزارت دفاع ته یې رسوو هغوی هم د مسؤلیت احساس نه کوي.
د مشرانو جرګې د غغړي په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې د رئیس محمد هاشم مونی بوجنې ته په اشاره سره همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په ختیځو ولایتونو کې به سږ کال د دغو وژنو لړۍ دوام وکړي. په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې رئیس د تېرې جمعې په ورځ په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل شو. بلخوا په ولسي جرګې کې د کونړ استازی او د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح هم وایي چې د وسلوالو مخالفینو مخه ختیځ ته ډېره شوې ده. د نوموړي په وینا د وسلوالو مخالفینو هڅه دا ده چې د کونړ او نورستان لارې د هیواد شمال ته ځان ورسوي.
دوی غواړي چې طالبان جنگ شمالي ولایتونو ته بوزي او دغه د چترال او د نورستان او د کونړ لارې د خلکو ته ډېره لنډه او ساده او په ډېر کم امکاناتو د کول شي خپل ګروپونه بدخشان د لارې نه سمت شمال ته ورسوي. او زموږ افغانستان حکومت چې دی د خپل ځان غولي او هغه څه چې دی د پاره په کار دی هغه د نه اجرا کوي. زه فکر کوم او څنګه راتلونکی وړی به د افغانستان د غریب بې دفاع ولس لپاره خطرناک.
د ملي شورا ځینې غړي په داسې حال کې په ختیځو سیمو کې د نامنیو د ډېرېدو خبرداری ورکوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جان آلن هم ویلي و چې سږ کال به په ختیځ کې جګړه شدت پیدا کړي. داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې په دې وروستیو کې په سلګونو وسلوال کسان له پاکستانه کونړ او نورستان ته اوښتي دي.
کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې وومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د دې په څنګ کې تاسې کولای شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که د مونږ دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده ازادي راډیو ټکی کوم، ازادي راډیو ټکی او آر جی. ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولای شئ چې د مونږه انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. ازادي راډیو ټکی او آر جی دا زموږ آدرس دی. محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه ابراهیم د پکتیا ولایت اوسیدونکی اوس پلن د کابل کې اوسېږم. نام مې ابراهیم دی. زما ورور ورک شوی د قیم په نوم دی. شپږ کاله کېږي. د پلار نوم یې احمد. که تاسو چاته پته دره کې یو لکه افغانۍ جایزه هم لري، دې ټلیفون ته زنګ وایي. صفر څلور سوه اتیا یو دېرش دوه شپېته. بیا تکرار صفر واویا څلور سوه اتیا یو دېرش دوه شپېته. په دې شماره زنګ وایي. جایزه هم ډېر لوکپن لري. مننه، تشکر کوم.
السلام علیکم. ما زه محمد اسماعیل بیگرام بلوچستان څخه د میرزا نیکه څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله چې د پلار نوم ملال احمد اخوند دی. تقریبا د اووه دېرشو اته دېرشو کلو عمر شوی. اووه دېرش اته دېرش کاله دی. پنځه کاله کېږي زه کور څخه وتلی. زموږ د زفاق لږ خبر نه لرم. زموږ ډېر سخت پریشان یو. هر څوک د زفاق نه معلومات لري نو موږ سبا هسې میرا ټلیفون وکړي. دوه سفره اته مې د ایران کوډ دی. نه یو پنځه نه سلو صفر و پنځه شپږ صفر.
السلام علیکم. سلطان ولی لوګر والا تاسو ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما د ماما سوی ده چې اختیار جان نوم ده او دا یو نیم کار کېږي. ورک شوی کار چا د درک تا معلوم سا یا پیدا کړه په مهربانۍ سره دغه له شمېرې ته زنګ ووهي. صفر واویا و درې څلوېښت ناویا اته اتیا.
زه د فرغانه اوسېدونکی او د کابل د ډسپچري د علاقې نه تاسو ته زنګ وهلی. زما یو خدای ورک دی چې نوم یې د شمس الرحمن د ازمدین زوی. تقریبا یو میاشت کېږي نادرکه ده. اعصابو کې مې ورته فرق دی. د ده په باره کې معلومات یا دی په خپله مونږ آواز اوري نو په دغه نمبر د مونږ ته زنګ ووهي. صفر اته اویا څلور پنځوس نهه شپېته څلور سوه یوولس او صفر نهه اویا نهه شپېته صفر پنځه پنځوس نهه شپېته. د تلیفون نمبر یې ځل بیا تکرارېږي. صفر اته اویا سلور پندوس نه شپیتا سلور سوا یولاس سفر و نه شپیتا سفر پیزه پندوس نه شپیتا. و السلام.
زمنګ یو کړه واه رښوی دې چینن دې کونډی دې کونډی په نامه دې دور اسکاله کی چې رښوی دې ګټا پیدا کو $500 انعام دې په دا غټلې مشوره دې چې پیدا کو دا غټلې مشوره دې زموږ سره اړیکه ونی چې صفر واه یا 1500 300 دولس شمیر دې اړیکه ونی چې
السلام علیکم حاجی مجید جی اور پکیا ہوں سر کا اور سر محمد مارے ہزار دو اختر سلور کرے کی صرف اس بارے میں کہہ رہے کہ امبر کو جزوان نے میں محمد سلیم دا معلوم حاجی مجید کا دیر لو میرے بارے میں ایک خاص چاہتا مولا مار کی تاکہ مفر اس میں جزوان بدعا نمبر دے ماں تک کی رکن ہو کی سی پر نا گیا یو آ گیا سلور میری نمبر سوا کری میں بے تکرار ہوں سی پر نا گیا کابل
کوچانو دکرینا یو رحیم پنام او یو د شیروزی پنام سوا تم کال کے ورکشی وو او یہ نہ کروانو نو دغه رحیم په نامه باندې یا د شیروزی په نامه باندې دا زادای راغونه د ما دا خیش کیږي کچیر ته دغه معلومات لري نو مونږ ته په دغه شماره باندې زنګ وکړي 0909022221 بیا شماره تکراروم 0909022221 پدیار لسوا و پینجا تیاتی دا ورکشوی دی یہ نام تروانو چی یو جی رحیم پا نام دا یو جی شیروزی پا نام دا دی کافیسا دی ولایت دی تگاو دی لسوالی دی کوچانو دا کرینا و سلام
دا غلام قیم دا حضمت دا کری دی شاجوی دی لسوالی او سیدون که دا زابل دی ولایت پوری مربوط زمای ورور دا چی بیدلانی میردی او تقریباً کچیری معلومات یا معلومات یا معلومات
خل محمد پنام خبر نہیں چیر دی حکومت دے والے دی چا دے والے دی ملما چی مست نست او زه غواړم کچیر د زما خپل زما ځغاوري بل څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون شمېره چې ما ته زنګ ووهي 0 8 6 2 3 3 8 ټلیفون شمېره یې پلی بیا 0 8 6 2 3 3 8 السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه قدرت الله د فانلود خبر کوم. زما پلار په خبر کې احترام.
یعنی شرندر زوی در مکور دی بلکوالی بلکی و سیزن کردن حتی کالا کی ایسی مادره کرد در ایلمان که بلایز که دی سنگین که بلکوالی که اکرار کول که بل مرگر ای دی کاری عبدالرحمن کن آمدن سلام دی کربار دی بلکوالی بشیر دی کلی و سیزن کردن نمو دی هیت معلومات نسکری هر چیز معلومات دی بلو شماره دی لما در آری که وشیشی فکر کن شماره دی سپر وقت و سلور نوی بس و وقت نزو
ولایت
ورک دی که بعد که چاته معلومات سی ادا غږ نه خپل اوري دوی د خپل کور ته راسي کور یې دغه صدر به در پاته ده ورونه ونهستي او ښځې دغه ستوري ناستې دي نور نو که چاته په معلومات وي نو که دا غږ دوی په خپل اوري ماته معلومات د خدای لپاره دي د دې یا د مرګ یا د ژوند معلومات موږ ته په دغه شماره زنګ ووي 0 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
د دزاب د ویلي سوالي کیرم بهرات خبر کوم زما یو اصحابي د نصرلات نامه دی چې شنکال کیږي چې د کور وطن وی لسکاله معلومات چې د ایران کې دی لسکاله نه ما بعد د مستیفات نکیږي چې د شیری د خپل د محمد اکبر په تیر زی دی یو ورو کې جان مې ګل نور احمد نه مې تارته کې تیر د ساعت معلومات د مستیفات د قضاوه تلیفون باندې زنګ وو کدا چې مار باندې ستور یو څو نه نیوي ستور دروي اکثر او درو هغه شماره یو ځل بیا تکرار وو ستور وو او نه نیوي ستور دروي اکثر او درو هغه
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زه احمد جان خبر کوم د پاکستان کویټه نه ده بلوچستان کویټه نه ده د بړې چابا څخه خبر کوم. موږ یو ورکوښو کښ لرو چې هغه د عبد النصير په نامه باندې ده ملا شراب زوی ده د مولوی نور محمد وراره دا کو چا ته پته دی په دې نمبرو دی به موږ ته زنګ وی 03 21 18 11 10 او بل نمبر دی 03 10 00 4 9 0 15 9 15 3.
الو السلام علیکم. زه تلاوت خان د معلم جمعه ګل زوی د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورور په نامه د احمد ګل د 4 کاله کېږي چې د کابل څخه نادرکه شوې. که دا خپله د اواز اوري او که د دې نور ملګري اوري ما سره دې په دې شماره په تماس کې شي چې پر واړي 6 شل 9 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 واړي 6 شل 9 3.
هلمند ولایت مرګي ولسوالۍ غلام اسحاق دې سره خبره کوم. زما یو ورور دی د غلام اسحاق په نامه ورک دی کچېري هغې زما اواز اوري یا پکې معلوم یې په دغه شماره زما ته غږ وولي 0 4 0 5 3 1 چیز دے ازنا آواز آوری یا بل چاہتا ماری میں پدہ بس مہارا جی ماں تزم گوئی تنجو در اکنام ورکوم. سلام علی
السلام علیکم. نای ورور دے امید منی جید ادوانیم کار کیش تخبول اکور تخبول لدرہ تدی که هر مسلمان گوری دلی دد پہر یا دیز ما خبول از ما جاگ آوری دغه ټلیفون شمیر او جاري کې ونیسي 0 1 5 8 2 1 2 3 4. شماره یې ګل بیا تکراروم 0 1 8 2 1 2 3 4.
بله السلام علیکم. زه محمد نجید فراه ولایت بله بلوک ولسوالۍ د پلې ځنګل د کلي اوسېدونکی. زما ورور محمد ابراهیم چې دا 9 کاله کېږي د کور څخه نادره کله کې هر مسلمان ورور سره معلومات چې په دغه ټلیفون نمبر دی زموږ سره اړیکه ټینګ کړي. د امان الله نجید صاحب ته یوه نړۍ مننه چې دونه غټ خدمت کوي موږ ته. تېرېدنی چې په هغه وخت کې موږ خور په کندهار کې وو اوس موږ بکوا ولسوالۍ ته راغلي. فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې دلته ټلیفون سم کار هم نه کوي که چېرې دوی ته معلومات وي نو ازادې راډیو ته خبر ورکړي دا بلا شي. وسلام.
زما نوم زمیر د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت څخه یم. زما یوه خوښي ده چې دا 4 کالونه را په دې خوا نادرکه ده ترکیې کې نادرکه شوې ده. نوم یې فریدالله ده. د پلار نوم یې امرالله ده. د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ده. که په دې تاسو ته معلومات وي کله زمونږ غږ اوري نو په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 1 8 1 3 1 6 یا 0 1 2 2 8 په دې شماره زنګ وهي وسلام.
محمد خلالین زیادات فلم خبر کون اسماعیل او پہ وسطہ جمعی وزش کر کے سیران خبر اعلان اور ایم ایف کے سارے معلومات کے لیے مسجد پر اسماعیل رنگو شیکر و سو نہ اجا برے سو و جیش او شفاش سو سلور نوی او دی مخان پنامه بانیم مشکور دی پیران کی و سلام.
نور یو ماما اورستی چې د نړۍ حق په هغونو نیږي او یو ورور یې دی چې سمات صاحب دی بل ورور چې دی ما برافان دی بل ورور یې بابلان دی راخان دی نو کده یا دا اعلان اوري یا یو بل مسلمان ورور د حق معلومات لري نو زه لمبر وا چې په اوسو اته نیوي چې تاسو په څوار کې یو څلو څلو پنځو
سلام په وړاندې کولو سره تاولا سعادت ټول سوالی څخه خبره کوم. ما یو ماما په نامه د نور الله د حاجی ملا کرم اخوند محمد خان او عبد الله ورور چې د تخار د ولایت او فجغا د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د یو نیم کال راهیسې د کوره نه درک دی. که چېرې دی په خپله زما اواز اوري او یا د ملګري زما اواز اوري نو په دې نمبر شماره کې زما سره اړیکه ټینګ 0 اووه اتیا 2 3 4 5 5.
ما یو ورور دی شوکت عزیز د پکتیا ولایت د جاجی اړیب ولسوالۍ د خیرمانی د کلي د شپږو میاشتې وشولې چې د کوره څخه وتلی دی. بیا یې زنګ نه دی وهلی. مونږ ټول پریشانه یو که دای دې مونږ غږ واوري نو مونږ ته دې ټلیفون وکړي. مونږ دا شمېره ده 0 اووه اویا 55 43 03. السلام.
زه منصور د محمد داوود زوی د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زما ورور چې دا 10 کاله کېږي سید مورف نومېږي د پاکستان نه مدارکه شوی ده. که چېرې چا ته پته لګېږي او یا دا خپله زما غږ اوري په دغه شمېرې دې اړیکه ونیسي 0 اووه اته نهه 3 0 1 0 3 1. شمېره بیا تکرارم 0 اووه اته نهه 3 0 1 0 3 1. کچا تا پتا ده کی $9,000 بخشی لري.
السلام علیکم. زه نور الدین پکیا ولایت سم کنه ول 16 ته خطا سره په تماس کیم. زما یو رکشو عزیز دی چې محمد نن میګری میرو زای ده په کام درو ښه جای دی سفر یو چې دن کده ډنګ ډنګ کدا یې په خپل زما आवाज اوري او یې بل څه کوي په دغه نمبر دې ماته زنګ وای. تی پر وا بیا تا تیا درې نوی و سو ته پندوس شمیرا یو ځل بیا تی پر وا بیا تا تیا درې نوی و سو ته پندوس بل شمیرا دا تی پر وا بیا څلور نوی اته نه یی پیندو سوا.
نو زما فضل محمد جی غزنی ولایت مخور سالی نه پلی کې کوم د مو یو خپل عزیز محمد امین په نامه ورکړی. کتا سر کې گی سی پر وا بیا 203 پیته تلوی کې او تلوی په ښه شان
د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000422141015. گرانو محترم اوریدونکو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت د نن لپاره هم دومره وو. په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. که غواړئ چې دغه پروګرام بیا له سره واوري کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دا پروګرام له سره واوري. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا آزادی رادیو ټکای کوم او یا هم آزادی رادیو ټکای او آر جی. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار له 9 د مازدیګر تر 2 پورې خپرونه لري. ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو نورستان ولایت ته د سفر تکل کړی دی. هله لرو چې په دې سفر کې را سره ملګری شي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو غرنۍ ولایت دی چې د ختیځ لور ته پاکستان، جنوب ته کونړ، لویدیځ ته لغمان، شمال لویدیځ ته پنجشیر او شمال ته بدخشان ولایتونه دي. د ویکیپیډیا له مخې د نورستان نفوس 1,60,000 ته رسیږي. برګ مټال، کامدیش، دواب، مندو، لوامه او واګلی ولسوالی او پارون مرکز دی. په ورستۍ ورځو کې د نورستان مقامات وویل چې د دغه ولایت دوی ولسوالۍ یعنی برګ مټال او کامدیش د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري محاصره دي او که مرسته ورونه رسیږي په دغو ولسوالیو کې میشت امنیتي ځواکونه به له ستونزو سره مخامخ شي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې پاکستاني طالبان په برګ مټال کې په خپل سبک شرعي مقررات اجرا کوي او د دې ولسوالۍ خلک په تکلیفوي. زموږ میلمه په مشرانو جرګه کې د نورستان سناتور ډاکټر حضرت شاده. د نورستان له یو خپلواک ژورنالیست سمی ولا تازه سره لږ وروسته تماس نیسو. ډاکټر صاحب حضرت شاده ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایو. که لومړی تاسو په خپل اوریدونکو ته وایاست چې فعلاً د نورستان وضع څنګه ده؟
نورستان وضع فعلاً کامدیش ولسوالي، برګ مټال ولسوالي لږ امنیت خراب ده. فعلاً طالبان دا کامدیش ولسوالي محاصره کړې ده، محاصره په حالت کې شپې ورځې تېروي.
سناتور صاحب تاسو وایئ چې کامدیش محاصره ده، دا څه تازه خبره هم نه ده، ډېر وخت ووته، د اقل لس ورځې خو کېږي چې مقامات همدا خبره کوي چې دا ولسوالي محاصره ده. نو ولې له مرکزي دولت، له دفاع وزارت یا داخله وزارت ولې کومک نه رسوي هلته؟
مشکل دا خبره کې ده، دا تېر هفته کې زه شخصاً ماهر صاحب زموږ ولسي جرګې وکیل ده لاړو، لوی تقسیم صاحب سلام په دې ارتباط خبرې وکړه چې مخالفین راغلي دي، تسلیم لري چې کامدیش ولسوالی باندې حمله وکړي. تقریبا ډېر کسان له سرحد نه تېر شوي دي او ولسوالي تهدید لاندې ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې عاجل کومک دوی ته ورسوئ. خو څه کومک دوی وکړه دا ولسوالي کې یو څه مهمات اکمال کړ، خو متاسفانه کم قوه چې باید دوی ولیږي او ولسوالي سپورټ کړي او حمایه کړي، اوس پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی.
فعلاً کومې ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسله والو په لاس کې دي؟
یو ایګل ولسوالۍ مخالفینو په لاس ده. فعلاً تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې مخالفین هلته حاکم دي او کامدیش ولسوالۍ کې تقریبا یو درې څلور کلي دولت په لاس ده، نور ساحه ټول د مخالفینو په لاس ده. او برګ مټال ولسوالۍ هم رفتآمد بیخي ناممکن یو کار ده، ټول لارې مخالفینو تسلط لاندې دي او آزادانه خلق ته دوراتک دورې نشي.
په دې وروستیو ورځو کې د برګ مټال په ارتباط وویل شول چې هلته پاکستانی طالبان راغلي دي او په خپل سبک شرعي مقررات اجرا کوي، ځینې خلک هم په تنګ دي. دا خبره حقیقت لري؟
دا کاملا حقیقت لري، خو متاسفانه کوم پیشنهادونه چې مونږ امنیتي مسؤلینو ته کړی دي نو عملي هغه تصفیې په ارتباط کوم اقدام دوی نه ده کړی تر اوسه پورې. داخل مونږ پیشنهاد وکړه چې یو کندک اردو ملي نورستان ولایت خاصتا کامدیش برګ مټال کې ځای پلی شي او دا دوه ولسوالۍ چې دي بیخي سرحدي ولسوالۍ دي، نو په آزادانه شکل مخالفین د غیر لارې نه تېرېږي او د منطقې دا دوه ولسوالۍ امنیت برهم کوي.
که د خلکو د ژوند په ارتباط هم ووایه چې د خلکو ژوند څنګه دی؟
خو طبعا تاسو معلومات لرئ چې نورستان یو سرحدي ولایت، کوهستاني ولایت او یو د ناامن ولایتونو په حساب کې راځي. نو هلته داسې کوم خاص توجه چې دا د دې شرایطو په نظر نیولو سره باید وشي، متاسفانه اوس پورې مرکزي حکومت هم توجه نه ده کړې. بازسازي هلته ډېر ناچیزه، بازسازي هلته اجرا شوې ده، کار شوي دي، خو متاسفانه داسې کار نه ده چې لکه چې نور ولایتو کې کېږي. دا امنیت به نه کوي او مسؤلین د امنیتي ته چې وایو هغوی امنیت نه تامینوي او په خپله ولایت کې هم کوم مسؤلین چې دي متاسفانه اوس پورې هغوی هم سم اقدامات نه و کړي. نو دا اوس فعلاً والی او قمندان امنیت تازه تللی دي، هغوی تب تلاش کړي چې شورا ایجاد کړي، خلق سره پر رابطه شي او تامین امنیت کې سهم واخلي. خو تېر وختو کې کوم توجه چې باید شوی وي هغوی هم توجه ونه کړه تېر مسؤلین.
مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
بله سر، سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
ادریس مومند په خطیز کې د سرحدي پولیسو وایان چې فعلاً تاسو سره د جلال آباد نه د تیلیفون کلي کوي ما تاسو محترم تاسو سناتور صاحب ته سلامونه او احترامات تقدیموم.
سلامت
که مونږ چېرته فکر وکړو نه دښمن په دغې شپو زه یو نظر لرم او عملاً چې په برګ مټال کې تقریبا څلور ورځې وړاندې زه د برګ مټال نه راغلم چې په خپله د کورنیو چارو وزارت ته ارشد امنیتي معین عبدالرحمن رحمان د سرحدي قوه عمومي درسیزوال او همدغه راز د لومړي ځل قمندان مونږ ټول هلته تللي وو تر څو هغه افواحات او چې خپاره وو د دښمن له لورې هغه تبلیغات چې خپاره وو په هغه سیمو کې وګورو چې تر کومه بریده دا حقیقت لري. کله چې په افغانستان کې د جنګ او جګړو هغه ستراتیژۍ ته چې دښمن یې څنګه په مخې ته وړي زه فکر کوم چې په نورستان او دغه ولایتونو کې جنګونه موسمي جنګونه دي.
سناتور صاحب ډاکټر حضرت شاه مهرباني وکړئ د نیازي صاحب پوښتنو ته که ځواب ووایس لنډ ځواب هم ورکړئ. شبې
زه دا خپل احترامات دوی ته وړاندې کوم. د دې رول پوښتنې په انتباط باید زه ووایم چې واقعیت لري دا رول چې وویل شاید هم په داسې کې مخکې زه د نورستان ولایت رئیس یاتامم سنانه مخکې نو کوم کارونه چې ما کړي دي ټول نورستانیانو ته پته ده. تاسو کولی شئ چې معلومات واخلئ کوم ځایونو کې چې کلینیک نه وو نو کوشش کړی ده چې هلته کلینیکونه ایجاد کړو. او شفاخانې په ارتباط دا واقعیت خبره ده چې ولایت په سطح اوس پورې شفاخانې نه لرو او حتی بعض ځایونو کې ډسټرکټ هاسپیټل یا ولسوالي په سطح شفاخانې منظور شوي دي. فعلاً یو دوابې کې یو واند کې او بل کامدیش کې خو متاسفانه دا شفاخانې هم تر اوسه پورې زنانه ډاکټر نه لري او کله جراح نه وي کله که جراح پیدا شي بعضې شفاخانې کې بیا انستیزیولوژ نه وي او کوم خدمات چې باید دوی ته وړاندې شي تر اوسه پورې متاسفانه دا پرسونل نشتون په ارتباط مشکلات خلق لري. دا تاییدوم او بدا سرم دا شفاخانی ولایت په سطح یو شفاخانی باید خبره کړې ده نو دوی هم وعده را کړې ده چې سږکال یو شفاخانه به جوړ کړي.
اوس به لاړ شو ښاغلی ادریس مومند ته چې په ختیځي سیمو کې د سرحدي ځواکونو ویان دی. ادریس مومند ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ خپل سم ویل غوښتل.
د تیرو خبرو پسې به سم دا ووایم چې لکه څومره چې مخکې ما وویل چې په دغه سیمو کې اکثرا د دې حمل او په دغو میاشتو کې جنګ دومره هغه عملي او محاربوي جنګ نه وي لکه څومره چې د دښمن د خوانه هغه تبلیغاتي جنګ مخې ته تللي. زه فکر کوم د نورستان زیاتې سیمې هلته چې سرحدي ځواکونه میشته د دې لپاره لکه مخکې چې سناتور صاحب ویل چې د لیوا منظورې شوې ده هم حقیقت لري. دومره موضوع هلته په دغه کې اوج ته نه ده رسېدلې د مخالفینو د لورې منتهه یو هغه لارې دي چې هلته سرحدي پولیس شتون نه لري او هغه د ګوانډي سیمې سره په پوله باندې واسي دي. او بله موضوع چې په پیش کې د وسلوالو مخالفینو لپاره روان ده سربیره پر دې چې هلته د دولت وسلوال قوتونه پلان لري چې یو مشترک عملیات ترسره شي او ډېر یو قوي عملیات د دې سربیره هلته په کامدیش کې د کلي او د ولسونو خلک هم د وسلوالو مخالفینو سره همده لحظه سنگرونه اینی ولیدی موشی اینی ولیدی یعنی سو حمله ویشی وسیدوال و مخالفینو در برگی مطال پا ولسواله و بریو در کامدیش پا ولسواله خلق دا غوی نخی خاطری ملری اگه پا دیه مانا چی پا دقی طول و حملو چی دوی مکتبونه وسوزا و لونه یوران پل ام دقا آغا تیو چی در وسیدوال و مخالفینو پا رولانده بانی در خلق و کرس و نفرد بیاد شو پا داد ویلشم چی وازینه ایلار چی وسلوال و مخالفین تا پاتی دا آغا غلچه چی بریدونه دیو در شپی دو خانه در بیر آتک پا بازی زی که چما که دل پر کما بریده چی اطلاع موجودی نو پا دی کار که قوی پلان در دخمان در فارا
بله. موجود مومن سیب تاسی وای چی غلچه کی بریدونه کوی لکن سناتور سیب ویل چی وای گل ولسوالی کاملن دی اغوی پا کنترول کی ده برگ مطالم بیل درو کلو نرطول دی اغو پا کنترول کی ده او دا ولسوالی هم درست کامدیش ماسره ده.
تر یو حد د سناتور سیب خبر از تی دو ما چی ده یو طرف بر کامدیش پا ولسوالی به این طرف دلتا مخالفین موجودی اغا هم ده غسیسی میدی چی نولستان اغا جغرافیوی موقعیت دسی ده چی هر اتیگا او هر بوتی ده دیر سانگر ده دسی نو هم نشی که ده چی کاملا دولت وکا ولیشی چی تنیر ساتر دلتا ده پوستی ولیشی
منتها راځي به د ورځې به هم راځي خو دغه جغرافیوي موقعیت د دغه سیمو داسې دی چې دښمن ته دا موقع ورکوي چې دوی د برید دپاره را شي. هم داسې نه کېږي چې د ورځې په ډلهیز شکل لکه څنګه چې د کامدیش د طوفان په نامه عملیات ترسره شول چې تقریبا څلور میاشتې وړاندې موږ خپله په هغه عملیات کې ګډون کړی او په دې کې همدغه د کامدیش ولسوالۍ همدغه سیمې چې اوس سناتور صاحب ورته اشاره کوي په دغې کې ډېر کلک تلفات
پر حال مهربانی ہو کہ ڈاکٹر صاحب حضرت شاہ
تم وقت مچی قوم نمائندگی مسئلت اخیستہ دا انشاءاللہ وہ سب پورے بیکار نہیں ہونا آستا ہر بخش کی مونگ تولی شکی تطوری حساب دیئی دا پارا آمدہ یو مختصر پشکل دا ہوا ہے مچی مونگ کم کارو نکری دی اول مشکل مونگ تا نورستان ولایت سڑک نشتون دا چی سڑک پہ بعد مونگ سو چو گلے وزارت فو ادامی تا وزارت انکشاف دیات تا وزارت مالی تا تلیو اول تا دا مشکلات بیان کردی نو انشاءاللہ سڑکونا منظور کردی چی فکال کاروس گردر سڑک شروع دا چی نورگام ملسوالی پوری مربوط کی گی پیتین نزی کلتن لاری نزی گردر تا پسلی گی چی دا غربی نورستان مرکز دی ولایت سره وصل شي چودا سرک دا چی مرکزی نورستان ولایت سره نخلوی او نور عمده سرکونه منډول ولسوالی او سپورې متاسفانه سرک هم نه لري چې هلته یو غټ پل و هغه پل په ارتباط څو څو ځلې مونږ تللي یو وزارت فواید عامه او وزارت انکشاف زیات مسؤلینو سره خبرې کړې دي چې اوس منظور ده کار جریان لري نو دا بلسازي په ارتباط راغلو پسې اتمه په بس څو څو ځلې تللي یو وزیر سره ملاقاتونه وو نو مونږ کوشش په دې کوو چې د نورستان ولایت دپاره یو څه کار اساسي او بنیادي وشي. تقریبا معرف په بس کې دا څو هفتې مخکې تقریبا شپږ سوه زموږ علما چې اسناد تحصیلي ارزیابي شوي نو جلال آباد کې فوقالعاده حکم په اساسي وزارت معرف مونږ سره همکاري کړې وو نو هلته امکان واخیسته چې هغوی اسناد ارزیابي شي چې دا یعنی یو بیخی یو نادر کارو چې نورستان ولایت په سطحه تور شپږ سوه علما راځي خپل اسنادونه ارزیابي کوي. دا سهولت مونږ دوی ته برابر کړ او دوی خپل اسنادونه ارزیابي کوي او امتحانونه ختم کړ. نور انشاءالله کوم کارونه چې وو اوسه پورې مونږ دیغ نه ده کړی او هلې ځلې کې روان یو.
بله صاحب، ته چې دوی وایي چې په یوه ولسوالۍ کې دوه سوه کسه وژل شوي ول او ما حکومت ورته توجه ونه کړه، دا رښتیا ده؟
نه تا هم درته وم کاملا درته وم تا خبره مونږ رئیس جمهور ته هم ولاړو.
د نورستان یو تکړه ژورنالیست سمیع الله تازه همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. تازه صاحب، تر اوسه پورې موږ ډېر د نورستان په امنیتي وضعیت خبرې وکړې او اورېدونکو هم په دې ارتباط پوښتنې وکړې که تاسې د خلکو د ژوند په ارتباط ووایست. تر اوسه پورې له دې خبرو خو موږ ته داسې معلومه شوه چې د بیا رغونې په برخه کې چندانې کار هلته نه دی شوی، نو او د خلکو په ژوند کې هم خاص تغییر نه دی راغلی، که څنګه همداسې نه ده؟
نورستان یو لرې پروت ولایت دی او د خلکو ژوند اقتصادي لحاظه واقعا ډېر وروسته پاتې دی او کله کله نه چې دغه ولایت د نورستان ولایت جوړ شوی دی. موږ همیشه دا هیله کړې د حکومت نه چې د نورستان د ترقۍ دپاره، د خلکو اقتصادي ودې دپاره، د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره اساسي ګامونه پورته شي. خو متاسفانه البته موږ دولت هم تر هغه حده پورې چې موږ وینو شرایط ته ګورو نه شو ملامتولی، په دې خاطر چې همیشه بدامني وه او امنیت نه و. حکومت هم د امنیتي مسله په امنیتي چارو کې ډېر مصروف پاتې شوی دی. خو په هر حال نورستان د ولایت د تشکیل نه وروسته د دولت نه د دولت د تشکیلاتو په اساس باندې ولایت د نورستان ولایت ته بودیجه ورکړل شوې ده او د دې بودیجې نه تر یو حده پورې بیا تکرار کوم چې استفاده شوې ده. موږ هیله لرو چې دولت بیا هم نورستان ته زیات پام وکړي تر څو چې د خلکو وروسته پاتې ژوند اصلاح شي، ښه شي او لږ وده وکړي. د نورستان خلک هم د افغانستان خلک دي، البته ټولو ته پته شته دی چې د نورستان د خلکو په ژوند کې ډېرې ستونزې دي. علت عمده علت یې دا دی چې منطقه غرنۍ منطقه ده او تر اوسه پورې سړک او د سړک یا ترانسپورتي تسهیلات هلته نشته دی. معرف هم ډېر وروسته پاتې دی. د سیاحت عامې په برخه هم لکه چې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه یو څه کار شوی دی. خو موږ سره د دې ټولو ناخوالو سره د دې ټولو کمبوتیو موږ هم هیله من یو چې دولت بیا هم زیات پام وکړي د نورستان په اړه او د نورستان د خلکو هغه وروسته پاتې ژوند بد حال سم شي ښه شي، ځکه موږ همیشه د افغانستان په پیښو کې د نورستان خلکو یو نه یو ډول رول لرلی دی، او اوس هم د نورستان خلک ډېر د افغانستان په افغانستان باندې مین خلک دي. کم حالت چې اوس په نورستان کې روان دي دا د خلکو په خوښه نه ده هېڅکله. خلک همیشه سوله غواړي او د نورستان خلک په دې واقعا پوهېږي. کم حالت چې اوس په نورستان کې روان دي هغه د پاکستان د اړخه د ترورستانو را داخلېدو یا ننوتو عامل دی، ځکه خلک د سیمې خلک خپل عملا ویني چې څوک پاکستان ته ځي او څوک د پاکستان نه سلا راوړي، څوک پاکستان پیسې راوړي او څوک د خلکو امنیت خرابوي. نو د نورستان خلک ډېر هیله مند دي چې دولت ورته توجه وکړي او د نورستان خلک دولت سره همکارۍ ته همیشه چمتو وو او دي. زه امید لرم چې دولت سره دي چې صنعتو سره مهرباني وکړي او وکیل صاحبانو سره او صاحبانو همیشه دولت سره په تماس کې د خلکو هغه مشکلات دولت ته وړاندې کوي. خو هغه عمره چې زموږ وکیل صاحبان او صنعتو صاحبان خواري کوي او د سیمې حقایق او د سیمې د خلکو د ژوند حالاتو په اړه دولت ته معلومات ورکوي، هماغه عمره د دولت توجه نورستان ته نشته لږه ده.
بله صاحب، مخکې یوه اوریدونکې شیرین آغا غوربندي ټلیفون کړی و. دوی ویل چې د کانکور په ازموینې کې یوازې 9 تنه نورستانیان بریالي شوي دي. دوی وایي چې نور زده کوونکي چې نه دي کامیابه شوي پوهنتونونو ته یا د لوړو زده کړو مؤسسو ته، دا کسان به څه فکر کوي چې دا به د دولت له وسله والو مخالفانو سره ملګري نه شي؟
صاحب، دغه حقیقت د تلخ پیښه حقیقت باید وایم چې د نورستان د معرف په اړه هغه عمره چې ضرورت شته دی او لازم دی توجه نه ده شوی او نه کېږي. او علت هم دی، هم دا ده چې یو خو بدامنی ده او بل هم دا ده چې موږ مسلکي معلمین نه لرو او چون ډېر وروسته پاتې منطقه او ډېر لرې منطقه ده، د دې نورو مناطقو زموږ وطنوال استادان او معلمین هم زړه نه ښه کوي چې نورستان ته لاړ شي اولته د تدریس وکړي. زه فکر کوم دا نه کسه چې کامیاب شوی دی د نورستان د معرف په کتو سره دا هم زیات ښکاري ماته. خو بدبختانه چې باید زیات دین هم زیات وای، اما چین مکاتب هلته په هغه شکل باندې چې باید دي فعال نه دي. دا دغه کسان زه فکر نه کوم چې خپله د نورستان د مکاتبو فارغین دي. زه داسې فکر کوم چې شاید دي نورو د نورو ولایتونو فارغین به یو د نورستانیان دي. یقینا د نورستان په نامه باندې ولایت مربوط باندې کامیاب شوی، بلې زه فکر کوم چې دا به د نورستان د ولایت فارغین نه وي.
داسې شکایتونه هم شته چې هلته خصوصا ښځینه ډاکترانې نشته او چې کله له دې ولایت څخه پانتونونو ته څوک کامیاب نه شي، نو دغه مشکل به همداسې په همدې شکل سره دوام پیدا کوي که څنګه؟
بله یقینا همداسې دی. او خپل محترم ډاکټر صاحب اوس سناتور صاحب وایم، سناتور صاحب هم پخوا د صحت عامې مسؤول وو په نورستان کې، رئیس د صحت عامې وو او د خپله ډېر کوشش کړی په دې حصه کې چې مثلا د ملل متحد د کوم پروګرام دی هغه له لارې دایه تربیه کېږي، هغه کې هم د ډېر خواري کړی دی او یو تعداد زنانه ورته معرفي کوي. هغه یو تر یو حده پورې د سیمې خلکو سره همکاري کوي، مخصوصا د زنانه و سره. اما په مجموع کې دا تاسو چې مهرباني وکړئ زم پرې عقیده یم چې تر څو چې د منطقې زنانه یا الکان تیت کامیاب نه شي او دوی خپل تحصیل ونه کړي او بیرته خپلې سیمې ته لاړ نه شي، نو زه فکر کوم چې د نورو مناطقو ډاکټر صاحبان زړه نه ښه کوي چې نورستان ته لاړ شي، ځکه هلته ژوند ستونزمند دی او طبیعي مشکلات ترانسپورتي مشکلات هر ډول مشکلات هلته شته. نو داسې یو څوک چې اغه مشکل ورنه مني او الټر تار کول ژوند کول هم ډیر ګران دی.
یعنی تاسو داسې وایئ چې ک د نورستان د چون تعلیم الته سطح ټیټه ده، تکړه معلمین کم دي، نو باید دوی ته یو امتیاز ورکړي شي چې د کانکور پاس موینه کې د دې لپاره چې ک د بل ځای ډاکټران نه ورځي نو د نورستان خپل خلک کولای شي چې ک درس ووي تب ووي نو بیا خپل ولایت ته ځي او خپل ولایت کې خدمت کوي.
او همداسه پروس کال ډاکټر صاحب دی هم ډیر خواري وکړي چې وزارت صحت امنیت وزیر صحت امنیت تقینات ورکړي چې د نورستان ځینې شاګردانو لپاره یو امتیاز ورکړي، داخل د معاون ډاکټر پاینس باندې وروزل شي. خو وزارت
تحصیلات علی نه چې دوی سره کومک ونه کړ واقعاً دغه یو امیدواري و موږ دپاره هغه هم ونه شو.
تاسې څه وایست دې اورېدونکي ته ښاغلی تازه؟ دوی چې وایي چې په دې عملیاتو کې عموماً ملکیان وژل کېږي.
زه دې ورور ته وایم چې البته هغه د وطن دوستۍ احساس د خلکو دوستۍ احساس زه د دغه احساس نه مننه کوم او دغه احساس هر افغان سره هر یو موږ سره شته دی. خو خبره دې کړه چې یو سړی چې په یو کلي او کور کې اوسېږي هغه له د کلیوالو کړه وړه ټول ورته پته وي چې دغه سړی څه کاره دی او څه کار کوي. موږ چې په نورستان کښې اوسېږو ما خپله لیدلی چې کوم کسان چېرته ځي او هغه ځای نه څه را وړي. دا ورور باید موږ سره په دې قانع شي چې داسې کسان شته دي چې هغه د خارج نه پیسې را وړي سلا را وړي زموږ د وطن زموږ د هېواد امنیت خرابوي. دا ورور دې اول دغه په دغه حقیقت باندې ځان قانع کړي. زه بیخي په دې مطمئن یم چې داسې کسان په دې سرحداتو کښې شته دي چې هغه پاکستان ته ځي او پاکستان نه پیسې را وړي او فصلې را وړي خاص د دې دپاره چې د افغانستان امنیت خراب کړي. نو کوم طبیعي خبره په جنګ کښې خو تلفات دي او موږ هم په دې ملکي تلفاتو باندې ډېر خفه کېږو واقعاً. اما کله چې دښمن باندې زموږ ملي اردو یا خارجیان حمله کوي هغه کښې کله کله داسې پېښېږي چې ملکي تلفات په کښې دي. البته دا شته دی.
بله صاحب، دا چې دی وایي چې په پولیسو باندې خلک اعتماد نه شي کولی، پولیس په اکثره مواردو کې چې خلک شکایت ورته وکړي د دوی مشکل ته رسیدګي نه کوي او په مقابل کې وسلوال طالبان نمبر ورکوي او وایي چې که هر مسله وي نو ته دې مراجعه وکړي دوی فورا ځان رسوي، دا مسله څومره حقیقت لرلی شي؟
زه داسې فکر کوم چې موږ د یو لحاظ هغه اصلي هدف ته باید توجه وکړو. پولیس دې دپاره چې زموږ د وطن امنیت وساتي، د خلکو امنیت وساتي. دا چې یو کس یو پولیس یا یو څو کس په پولیسو کښې خیانت کوي یا غدر کوي یا هر څه چې کوي دا د خپله د پولیس د لحاظ دغه نه دی، دغه خاصیت نه دی. زه درته وایم چې دا پولیس د لحاظ وظیفه خلکو ته خدمت دی. اما هغه څوک چې امنیت خرابوي د هغه په نیت کښې د هغه په نهاد کښې دا دی چې افغانستان تخریب کړي، د افغانستان د خلکو امنیت تخریب کړي. نو فرق یې هغه چې طالبان دي دستي را ځي او دا کوي هغه کوي هغه دې دپاره دی چې خلک وډاروي، هغه دې دپاره چې ګویا د خلکو په منځ کښې ځان ته ځای پیدا کوي. زه د هغو د طالبانو خلوص نیت ته قایل نه یم او نه قایل کېږم.
تازه صاحب، که تاسې له حکومت څخه غواړئ، له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ د نورستان لپاره، نو به اول به څه غواړئ؟ آیا سړک، امنیت، په کومه برخه کې د تعلیم برخې ته توجه؟ دا ټول البته مهم دي، خو تر ټولو مهم کوم یو دی؟
تر ټولو مهم هغه نورستان د افغانستان یو جز دی، یوه برخه د خاوره ده. د افغانستان ټول افغانستان دپاره امنیت مهم دی. زه فکر کوم چې نورستان دپاره هم تر ټولو مهم اهمیت دی. کله چې اهمیت نه وي هغه کښې نه تعلیم تربیه وده کولی شي، نه صحت پروګرام مخکې تللی شي، نه سړک جوړولی شي. نورستان لپاره ډېر ځایونو کښې د سړک پروګرامونه شروع شوي وو، صحت عامې پروګرامونه شروع شوي وو، معارف پروګرامونه شروع شوي وو، اما بدامني وه همدې طالبانو هغه آبادي پرې نه خوده. همدې طالبانو چې دا ځینې ورونه ټلیفونونه کوي همدې خلکو هغه د سړک سازۍ ماشین وسول، همدې خلکو هغه کارګران پرې نه خوده کار ته. نو دوی څنګه نه پوهېږم چې دا څنګه دا دی چې دوی کوي چې موږ خدمت کوو خلکو ته. زه خو هېڅ په دې د دوی په خبرو باور نه لرم قطعا.
بله صاحب، داسې اندېښنې هم شته چې ورو ورو چې نړیوال ځواکونه وځي یا شمېر یې کمېږي، همدغسې د دوی د مرستو اندازه هم کمېږي او توجه یې هم افغانستان ته کمېږي. فکر کوي چې د نورستان خلک همدغه چانس چې اوس یې لري لا یې هم لري، دا فکر کوي چې له لاسه ورکوي؟ مثلا تاسې یاده کړه چې سړکونه نه پرېږدي چې جوړ شي یا کلینیکونه نه پرېږدي چې جوړ شي.
واقعاً اوس خلک زموږ خلک په دې پوه شوي دي چې دې طالبانو دوی ته هغه سړک چې پخېده هغه سړک چې جوړېده طالبانو پرې نه خوده. زموږ خلک اوس په دې قانع دي، په دې پوهېږي او په دې تشویش کښې دي چې دا خارجیان که چېرته لاړل او دا کومکونه کم شول دوی به همېشه دې سړک د امکاناتو نه د سړک دغه تحصیلاتو نه دوی محروم پاتې شي. واقعاً همدا تاسو ډېر ښه سوال وکړو، دا حقیقي او واقعي خبره ده. بالکل.
بله تازه صاحب، وروستۍ پوښتنه، په نورستان کښې د فرهنګي فعالیتونو په ارتباط ووایست، آیا هلته راډیو شته، تلویزیون شته، څه شی شته؟
فرمان صاحب متاسفانه هېڅ شی نه شته، نه اخبار شته، نه تلویزیون شته، نه راډیو شته. او مخ د ولایت مخکنی ادارې په دې برخه کې ډېر زیات غفلت کړی دی. د خیانت کلمه به نه ورته یادوم، خو همداسې شی بوله وبوله ورته. هغوی هېڅ فعالیت نه ده کړی، هېڅ کار نه ده کړی.